السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2023 کال د اپریل 12 نیټه ده. ملي حمیر زاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو پخپرونه کې مهر کړی کوم. پخپرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو. خو اول د دې سات تازه خبرونه له احمد شاه زمینی.
لمړی د مهمو خبرونو سرچکی د خیبر ضلع د تراول سوای د امنیتي ځواکونو په موجودګۍ کې لسګونه وسلوال سیمې ته داخل شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د قطر، اماراتو او ترکیې په سفر وتلی دي او د ارمینیا او اذربایجان پر پوله په تازه جګړو کې 9 کسان وژل شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر ضلع د تراول سوای د امنیتي ځواکونو او پولیسو په موجودګۍ کې لسګونه وسلوال سیمې ته داخل شوي دي. د ترا د سیاسي اتحاد غړو او سوداګرو پرون مشال رادیو ته وویل چې د اوږدې مودې له ناامنۍ او کډوالۍ وروسته په سیمه کې امن بحال شوی او په هیڅ صورت نه غواړي چې سیمه یو ځل بیا ناامنه شي. په دې اړه د ترا د سوداګرو اتحادیې مشر شیر محمد اپریدی تیر ورځ مشال رادیو ته وویل
په ټولو ځینو باندې چې پښتونه دي سره له وسلې په وخت دي، دوه توی باندې هم په وخت دي، نو په بازار کې کولم کولا اسلحه هر قسمه راکټ رانچر چې کوم دي یا نور داسې ډپټانګ وغیرہ یا د ډنګری مشینې دي دغه سره چې کوم دي په بازار کې ګرځېدلې دي.
نوموړي زیاته کړې چې ولس دغه ټول کسانو غندنه کوي چې وسله په لاس ګرځي او د سیمې امن ته زیان رسوي. بلخوا د خیبر زخیلو امن تنظیم توحید الاسلام یو مشر مشال رادیو ته ویلي چې هغوی د حکومت ملاتړ کوي او تر میدان ته یوازې د جرګو مرکو لپاره تللي ول. اخو د خیبر ضلع پولیسو یوازې دومره تصدیق کړي چې وسله لرونکي کسان د امن تنظیم غړي ول. د پاکستان پوز په بونو کې د درو وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. د پوز مطبوعاتي څانګې پرون په خبره کړي بیان کې ویلي چې د استخباراتي معلومات پر اساس د اپریل د 10 او 11 په منځنۍ شپه د بنو په نورار سیمه کې عملیات وکړل. بیان زیاتوي چې د وسلوالو سره د سخت نښتې په پایله کې موجود درې واړه وسلوال ووژل. د تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې ویان محمد خراساني له رسنیو سره په شریکړي بیان کې منلی چې له پوز سره په نښتې کې درې غړي وژل شوي دي. نوموړي په عین حال کې پوز هم د تاوان اړولو ادعا کړې ده. دا پیښه په داسې حال کې رامنځته شوې چې په دا وروستیو کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې وسلوالو بریدونه زیات کړي دي. بلخوا د اپریل پر 9 د پاکستان د ملي امنیت کمیټې په غونډه کې پریکړه شوې وه چې د وسلوالو پر ضد به کوټلي عملیات کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د قطر، متحده عربي اماراتو او ترکیې په سفر تللي دي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت د اپریل پر 11 په خبر پاڼه کې ویلي چې ټرمپ به د اپریل 11 بیا د اپریل 13 په درې واړو هیوادونو کې کتنې کوي. د خبر پاڼې له مخې ویسټ به په دوحه کې د امریکا له قطري همکارانو، د افغانستان د مدني ټولنې له مشرانو او د ملګرو ملتونو له استازو سره ګوري. نوموړي به وروسته په متحده عربي اماراتو کې د امریکا له اماراتي همکارانو، افغان سوداګرو او د نظر خاوندانو سره لیدکاته کوي. خبر پاڼه زیاتوي چې ټامبیس به په استنبول کې له افغان سیاسي مشرانو، خبریالانو، بشردوست متخصصینو او د بشري حقونو له فعالانو سره سلا مشورې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا په سیمه کې د خلکو نظرونه راټولوي ځکه چې نړیواله ټولنه د افغانستان د پیچلو ننګونو لپاره د حل په لټه کې ده. وزارت زیاتوي چې د طالبانو د وروستیو پریکړو له امله په بشري چارو کې د ښځو د ګډون محدودول او د ملګرو ملتونو لپاره هغوی له حیاتي کار څخه منع کول په افغانستان کې ستونزې لا زیاتې کړي دي. د ارمینیا او اذربایجان دفاع وزارتونو د جنوبي قفقاز د دغو دوو هیوادونو ترمنځ د ناکراره پولې په یوه برخه کې په تازه جګړو کې د 9 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د ارمینیا دفاع وزارت پرون وویل چې د ارمینیا له خاورې د اذربایجان لپاره ونې په نتیجه کې 4 کسان وژل شوي او 6 نور ژوبل شوي دي. په عین حال کې د اذربایجان دفاع وزارت د درو تنو د وژل کېدو خبر ورکړی او هغوی اذربایجاني سرتیر یاد کړی دی. د ارمینیا دفاع وزارت په خپل بیان کې ویلي چې تېره شپه پر سیمه ییز وخت 9 بجې د جنگ په لومړۍ کرښه کې وضعیت نسبتا آرام و. یریوان او باکو پر یو بل د جګړې پارولو تورونه پوري کړی دي. د ارمینیا دفاع وزارت په بیان کې ویلي د اذربایجان پوځیانو د ارمینیا تیغ کلي ته څیرمه د ارمینیا په خپلواکه خاوره کې چې دوه اونۍ وړاندې نیولې وه پر هغو ارمني پوځیانو ډزې وکړې چې هلته یې د انجینرۍ کار کاوه. په بیان کې ویل شوي چې جګړه پر مازدیګر شاوخوا 4 بجې په جنوبي ولایت سیونیک کې پیل شوه چې تر 15 بجو دوام وکړ او د راپورونو له مخې پر دې مهال اذربایجان د ارمینیا پر پوستو د هوا ډزې وکړې. بلخوا د اذربایجان دفاع وزارت په خپل مخکیني بیان کې ارمني ځواکونه په پارونې تورن کړي او ویلي دي چې په پایله کې د اذربایجان د پوځ یو شمېر سرتیر وژل شوي او ژوبل شوي دي. دا اوتر دی مهاله د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمی درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ دا خبر د تیرا ولس وای پسیمه کې د وسلوالو موجودیت دوی کې د امنیت په اړه اندېښنه پیدا کړې ده.
او دا د راکټو ډنګرو سره او ټوپکو سره خلک چیرسي د څوک وروالي او پکایا چې نور د امن خراب نه کی
پخپله خاوره
امن وړو
پخپله خاوره
امن وړو.
په داسې حال کې چې د پاکستان سپریم کورټ په پنجاب کې د انتخاباتو په اړه د الیکشن کمیشن لخوا ټاکل شوې نیټه بدله کړې، د انتخاباتو په سر د پارلمان او سپریم کورټ ترمنځ ترنګلتیا به څه نتیجې ولري په اړه راپورونه لرو. د خیبر پختونخوا زرګرانو اتحادیه وایي د دوی په دوکانونو اضافي 3% سیلز ټیکس ورته د منلو وړ نه دی ځکه چې کاروبار یې ګرانه وار له مخه اغېزمن کړي.
نو مونږ باندې نه جی ایس ٹی راځي نه نور دا ٹیکسونه راځي. اوس مونږ چې یو گاک ته وویل چې دا دومره پیسې تا نه کټ کو نو هغه مونږ باندې بیا چرته جوړی. نو دا کار چې کم دی نو دا بیخي زبواله ته روان دی.
د افغانستان په ننګرهار کې د شاتو مچو فارم لرونکي وایي هلته د پلوسو او بیرو د ونو د نشوالي لامل مجبور دي خپل مچه پاکستان ته یوړي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر د تیرا ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو پولیسو په موجودګۍ کې لسګونه وسلوال سیمې ته داخل شوي دي. د تیرا د سیاسي اتحاد غړو او سوداګرو په وینا چې دغه کسانو په باغ میدان کې سپکې او درنې وسلې په لاس گشتونه کړي چې د عمل په ولس کې یره طرحه خبره کړې ده. بلخوا د خیبر زخخیلو امن تنظیم توحید الاسلام یو مشر مشال ریډیو ته ویلي چې هغوی د حکومت ملاتړ کوي او تیرا میدان ته یوازې د جرګو مرکو لپاره تللي وو. خیبر پولیسو یوازې دومره تصدیق کړی چې وسله لرونکي کسان دا من تنظیم غړي. په دې اړه نور حال له خیبره د مشال ریډیو خبريال فرهاد چینواری راکړي.
د تیرا تاجر یونین مشر شیر محمد پردی د اپریل په 11مه مشال ریډیو ته ویل چې په تیرا باغ میدان کې وسله په لاس کوم کسانو گشتونه کړي، دوی غندنه کوي او نه غواړي چې د تیرا امن ته یو ځل بیا زیان ورسي.
په ټولو ځینو باندې چې پښتونان دي سره له وسلې په وخت دي دوه توي باندې مهمه په وخت دي سره له وسلې نو په بازار کې کولم کولا اسلحه هر قسمه راکټ رانچر چکم دی یا نور داسې د پټانګ وغیرہ یا د ډنګری مشینې دی دا سره چې کندی د په بازار کې ګرځېدلې دي. مقصد یې خو بالکل هم نه وي پوي خو موږ چې کندی کنه دا باندې تمام د تیرو میدان عوام بالکل په خپای وي ځکه چې دا سره دا ویډیوګونې خو نن سبا سوشل میډیا دور دی دا ته لرې لرې پرې روغ دی او دا موږ چې کوم راغونې اختار دی ټوارېست چې کوم دی دام نه شي تلای نو موږ له کلاب دا باندې باقاعده ډېر غټ نقصان نه شي تلای او خلکو کې بالکل خوف او خرس پیدا شوی.
په ټولنیزو رسنیو خبرو شو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې په لزګونه کسان سره د کلاشنکوفونو او راکټ لانچرو په تیرا باغ بازار کې پیاده گشت کوي او ځنې بیا په گاډو کې ګرځي. د تیرا میدان خلکو د دغه کسانو د گشت پر ضد سخت غبرګون ښودلی او په مختلفو کلیو کې مشاورتي او احتجاجي غونډې پیل کړي. د اپریل په لسمه په ملک دین خیل او لار باغ کې د تیرا سیاسي اتحاد یو غړي او جمعیت علما اسلام ځای مشر مولانا حضرت خان په مشرۍ را جوړ شوی غونډې ته خلکو ویناګانې وکړې او وسله په لاس کسانو گشتونو سره مخالفت وخوده.
لسانس ولا په اسلام آباد کې ګرځول شي، په پېښور کې ګرځول شي، په نورو خارونو کې ګرځول شي، خو دښنه کمر نه ته میدان پر لسانس ولا ته مچا سړی ځون سره نشي روړل کرولل شي او دا د راکټو ډنګرو سره ټوپکو سره خلک چیرسي د څوک روالي او پکایا چې نور د امن خراب نه کی
پخپلا خاوره
امن وړو
پخپلا خاوره
امن وړو
موږ ته نه آرام دي امن دو څوک چې امن خرابوي دغه موږ خلو پیو او ان شاء الله آینده پر به موږ د ټولو پردي د مشرانو سره به تاکو.
د بازار زخخیلو امن تنظیم چې توحید الاسلام په نوم هم پیژندل کیږي د دغه تنظیم یو مشر چې نه غوښتل نومې واخیستل شي د اپریل په یو لسمه مشال ریډیو ته وویل چې دا د دوی د تنظیم غړي وو او تیرا میدان ته د چا پر ضد نه وتلي بلکې د خپلو جرګو مرکو لپاره هلته تللي وو. خو بیا د تیرا میدان خلکو ویلي چې دوی سپکې او درنې وسلې په لاس هر ډول تنظیمونو مخالفت کوي او د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډېدو نه پس اوس دا د ریاست ذمواري ده چې امن بحال وساتي. د خیبر ضلعي پولیسو یوازې دومره تصدیق کړی چې دا د بازار زخه خیلو د امن تنظیم کسان وو، خو د دوی د گشت د مقصد په اړه لا څه نه دی ویلي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د دفاع وزیر ویلي چې تحریک طالبان پاکستان وسواله ډله اوس هم د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد د ترهګرۍ لپاره کاروي. خواجه محمد آصف د اپریل په 11مه له امریکا غږ سره په یو مرکه کې زیاته کړه چې په دغه اړه له بیلابیلو لارو له افغان طالبانو سره په تماس کې دي. دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې وسواله بریدونه زیات شوي او د پاکستان د ملي امنیت کمیټې د وسواله ډلو پر ضد د هر اړخیزو عملیاتو پریکړه کړې ده. نور تفصیل د شاهین ونیری په رپورت کې.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلی چې پاکستان د طالبانو په مشرۍ د کابل د حکومت سره ښې اړیکې لري، خو په ورته وخت کې اندېښنه څرګنده کړې چې تحریک طالبان پاکستان نن هم د افغانستان خاوره په پاکستان کې د بریدونو لپاره کاروي. نوموړي د اپریل په 10مه د امریکا غږ سره په یو ځانګړې مرکه کې زیاته کړې چې طالبان هم دا مني چې د دوهې د تړون د لاندې هغوی پابند دي چې خپل خاوره په بل هیواد کې د ترهګرو فعالیتونو لپاره استعمالېدو ته پرې نږدي. نوموړي زیاته کړه،
یو مې اسمخ کې زه او ډی جی آی ایس آی کابل ته تللی وو او ډېر په تفصیل مور سره خبرې شوې. د هغو محدودیتونه هم منځته راغلي وو او هغو خپل آمادګي هم څرګنده کړه چې له موږ سره همکاري کول غواړي او د توهې د تړون لاندې به د یو هیواد پر ضد هم د هغوی خاوره د ترګري لپاره نه استعمالېږي.
دا په داسې حال کې دا چې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې وسلوال بریدونه ډیر شوي دي او د پاکستان د قومي سلامتۍ کمیټې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د اپریل په 8 نیټه د وسلوالو پر ضد د عملیاتو فیصله کړې ده. تمه کېده چې په کابل د طالبانو د واکمنۍ سره بعد د تحریک طالبان لخوا د ترهګرۍ ستونزه هواره شي او د پاکستان د حکومت لخوا ټي ټي پی سره د مذاکراتو لړۍ هم روانه شوې وه. آیا افغانستان با د تحریک طالبان پر ضد کم ګام پورته کولو ته آماده شي؟ په دغه اړه د سیاسي او دفاعي چارو شنونکي او د پوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي،
یو تمه وا او دغه تمه هیله ځکه لرله چې پاکستان د افغان طالبانو سره ډیر زیات مدد کړی دی، لیکن هغه ونو شو. دا غي وجه دا دی چې افغان طالبان تر اوسه پورې د ټوپک د سوچ نه لا د حکومت سوچ لا یا د گوانډي سره د تعلقات په لړ کې هغه نمونه قدمونه نه دی اوچت کړي. وسوی دغه خلک دغه خصوصا لوور کیډر چې کوم دی کومریډ نامز غني یا د جهاد مرګري غني او هغه تا یو نرمه د سہولت یو قسم لا کپپټه کې فقاره باندې، لیکن دغه سیس هغه د پاره موجود دی.
د امریکا غږ سره په مرکه کې د دفاع وزیر ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ هیڅ فرق نشته. نوموړي زیاته کړې چې له افغان طالبانو سره د دوی له خبرو په ډاګه شوي چې افغان طالبان ځان له تحریک طالبان پاکستان څخه لری کول غواړي. د خواجه آصف سرګندونې څو ورځې وروسته لاغي کیږي چې د ملي امنیت کمیټې فیصله وکړه چې د ترهګرۍ له خطر څخه د خلاصون لپاره به هر اړخیز عملیات پیل کړي.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبک.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن مشر سکندر سلطان راجا د قومي اسمبلی او سینیټ سپیکرانو او ځینو نورو چارواکو ته په یو لیګل شوي خط کې لیکلي چې د 2018 کال د انتخاباتو په قانون کې د اصلاحاتو کړل شي. د کمیشن مشر وایي چې د انتخاباتو د نیټو په لړ کې د کمیشن اختیارات له پامه غورځول شوي او په قانون کې بدلون سره د هغوی ته د انتخاباتو نیټې ټاکلو یو اړخیز واک ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان سپریم کورټ په پنجاب کې د انتخاباتو په اړه د انتخاباتي کمیشن لخوا ورکړل شوی نیټا بدل کړي. نور تفصیل دانی سے اجمل پر رپورٹ کے.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن مشر سکندر سلطان راجا د اسمبلی او سینیټ سپیکرانو په ګډون له ځینو نورو حکومتي چارواکو غوښتنه کړې ده چې له 2018 د ټاکنو په قانون کې د ترامیم وکړي چې دا شان انتخاباتي کمیشن د ټاکنو په اړه یو اړخیزه پریکړه کولی شي. د کمیشن مشر دا غوښتنه د اپریل په 10 په اغه لیک کې کړې ده چې په مرکز کې د انتخاباتي کمیشن ویان دی کرۃ العین د اپریل پر 10 له مشال ریډیو سره شریک کړی دی. په خط کې د انتخاباتي کمیشن چارواکو دا ټینګار هم کړی چې د عین لمخې کمیشن یوازینی فیصله کوونکې اداره ده چې د ټاکنو لپاره د ښو شرایطو د موجودګۍ یا نشتون په اړه پریکړه وکړي. په خط کې زیاته کړل شوې چې د خلکو د استازیتوب په اړه قانون ریپرزنټیشن آف پیپلز ایکټ 1906 کې انتخاباتي کمیشن ته دا اختیار ورکړل شوی و چې بغیر د چا مداخلې په یک طرفه توګه د ټاکنو نیټه اعلان کړي. خو وروسته پکې ترامی مشول او ولسمشر ته پکې د ټاکنو د نیټې اختیار ورکړل شو. په لیک کې دا هم ویلي شوی چې د انتخاباتي کمیشن واک له پامه غورځول شوی دی. په دې اړه د خیبر پختونخوا د انتخاباتي کمیشن ویاند سویل احمد وایي چې د کمیشن د دې اقدام مخه د ټاکنو د نیټې د اعلان پړه د حکومتي چارواکو د کمیشن اختیارات واضح کول دي.
د شرم کم چې کوم دی لکه د ګورنمنت کنا دا چې کله پوره شي کنا د هغه نه مخکې په دې باندې نگران سیټ اپ جوړ شي نو په هغه کې د متعلقه صوبو او په فیډرل لیول باندې لکه د نیشنل اسمبلی هغه کې پرزیدنت آف پاکستان بدایو ډیټ لکه فکس کوي دا دې کې دا اختیار دی شیډول بلکې الیکشن کمیشن ورکی ډیټ با متعلقه یعنی پرزیدنت ورکی بس نو دا چې کله په دې کې په 2017 کې دا امندمنت شیل چې د نګرام سیټ اپ حوالې سره دا هغه او ځان له خبره دا الیکشن کمیشن چې غواړي چې نو ترې لکه الیکشن کمیشن په خپل باندې دا ډیټ فکس کړي او د فکس کولو اختیار الیکشن کمیشن ته ولاو شي چې لکه دا یعنی یو قسم دا امبیګوټي ختم شي.
د انتخاباتي کمیشن لخوا د خط په داسې وخت کې لیکل شوی دی چې د اپریل په 4 د پاکستان سپریم کورټ تر اکتوبر په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د صوبایي اسمبلی او انتخاباتو په اړه د انتخاباتي کمیشن پریکړه رد کړه. ټاکل شوی و چې د پنجاب اسمبلی انتخابات د اپریل په 10 وشي خو انتخاباتي کمیشن د مارچ په 2 اعلان وکړ چې د پیسو نشتوالي او خراب امنیتي وضعیت له امله ټاکنې د اکتوبر تر 8 ځنډوي. کمیشن داراس د مارچ په 9 اعلان کړی و چې د خیبر پختونخوا اسمبلی ټاکنې به هم په دې نیټه کیږي. د پخانی وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ پاکستان تحریک انصاف ګوند د ټاکنو کمیشن پریکړه رد کړې وه او پر ضد یې سپریم کورټ ته درخواست ورکړ. وروسته بیا سپریم کورټ د ټاکنو کمیشن ته حکم وکړ چې په پنجاب کې د مئی په 14 انتخابات وکړي. د قانوني چارو پو شاب الدین خټک د اپریل په 11 مشال ریډیو ته ویل چې د اسمبلی تر ماتې وروسته د قانون له مخې باید په نوي ورځو کې دننه انتخابات وشي او په داسې کې د نوي قانون جوړولو یا په یو قانون کې اصلاحات کولو سره به د هیواد آئینی نظام نور پیچلی شي.
لیجسلیچر چې وی قانون ساز اسمبلی دا بالا تر وی او دا هر قسم قانون سازی کولای شي. خو سوال دا پیدا کیږي چې آیا دا یو داسې قانون سازی کولای شي چې کومه د آئین خلاف وي؟ یعنی مثلا نو سبا دی وی چې دا یو صوبه خرڅو نو آیا دا قانون سازی بده کولای شي؟ نو هغه نشي کولای. زما په خیال کدی داسې ترمیم وکړو نو دا به متصادم وي د سپریم کورټ د فیصلې سره او سپریم کورټ به په هر حال کې خپل فیصله په دې باندې نافذ کوي. بیا سپریم کورټ چې زیات هغه سره دا اختیارات هم شته چې یو قانون د پاکستان د آئین یا د بنیادی انساني حقوقو سره متصادم وي نو قانون هم هغه ختمولای شي.
د انتخاباتي کمیشن د مشر لخوا په خط کې دا هم لیکلي شوی دی چې د آئین د 213 ماده د دریم شیک تر مخه انتخاباتي کمیشن ته دا واک تر لاسه دي چې ټاکنې تر سره کړي او د غیله لپاره داسې تنظیمات وکړي چې لمخې په صادقانه عادلانه او شفافتوګه او د قانون تر لاندې ټاکنې یقیني شي او د درغلیو مخاوني ولشي. څو ورځې وړاندې د سپریم کورټ لخوا د ټاکنو د نیټې په اړه پریکړه په قومي اسمبلی کې د یو قرارداد له لارې د حکومت او ټاکنو کمیشن په کار کې مداخله وبلل شوه او رد کړې وه. د دې ترڅنګ د اپریل په شپږمه قومي اسمبلی د پنجاب او خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلیو د ټاکنو په اړه د سپریم کورټ د درې کسیزه جرګه پریکړې پر ضد قرارداد هم منظور کړ. په پیښور کې خبریال طارق وحید وایي چې په پاکستان کې لوړاندې نه سیاسي او آئینی بحران روان دی او اوس دا سخکاری چې د موجوده حکومت انتخاباتي کمیشن او سپریم کورټ لخوا د بیلابیلو پریکړو او اقداماتو کولو سره به دا بحران لا نور زیات شي.
د بده مرغه د پاکستان یو المیه پاتې شوې ده چې دلته په مختلفو اوقاتو کې قوانین چې کوم دي او آئین آئی کې د حالاتو مطابق یا د مختلفو حلقو یا د اشرافیا د مفاداتو لپاره ترامیم شوې دي. وسنۍ چې کوم صورت حال نه پیښ دی نو دا هم د دې علامت دی چې یاره یو طرف ته سپریم کورټ چې کوم دی نو دا آرډر وکړو چې یاره په لس کم سل ورځو کې به انتخابات کیږي بیا په کې د ججانو اختلاف مخ نه راغی. د سپریم کورټ چې کوم آرډر دی هغه اوس هم یو سوالیه نه ده ځکه چې د هغې چې کوم ججانو اختلاف کړی نو اوس دی یو آئینی بحران راپیښ دی چې آیا هغه آرډر چې کوم دی نو هغه هغه شانتې ویلټ دی که نه دی. انتظامی طور باندې چې چیف جسټس آف پاکستان دی هغه د سپریم کورټ مشر دی اور سپریم کورٹ نے دے ذکر سپریم کورٹ چې کوم دی علامت دی د لارجر بنچ یا د فل کورٹ دی نوم دی.
د تحریک انصاف ګوند په مشرۍ په خیبر پختونخوا پنجاب کې حکومتونو په جنوري میاشت کې اسمبلیانه تحلیل کړي او زر تر زره د انتخاباتو غوښتنه کوي. د سپریم کورٹ چیف جسټس عمر عطا بندیال لخپل خوا د ټاکنو د نیټو سندول لړکی نوټیس اغستی وو او د مقدمه اوریدنه لپاره یو 15 کسیزه کمیټه جوړه کړي وو. په 15 ججانو کې درې ججانو د ټاکنو زر کولو په ملاتړ او دوی په مخالفت کې رائے ورکړه. حکومت په چیف جسټس عمر عطا بندیال تور پوری کړي چې د تحریک انصاف د مشر او پخانی وزیر اعظم عمران خان ملاتړ کوي خو تحریک انصاف وایي چې حکومت د بے ځای الزامونو په لګولو سره له انتخاباتو تښتي.
د پاکستان په دوو صوبو پنجاب او خیبر پختونخوا کې د انتخاباتو په سر د پارلمان او سپریم کورټ ترمنځ سترنګلتیا روانه ده. حکومت په اکتوبر کې په ټول هیواد کې په یو ورځ د قومي او صوبایي اسمبلیانو انتخابات کول غواړي خو د سپریم کورټ درې کسیزه جرګه بیا امر کړی چې په پنجاب کې د مې په 14 انتخابات وشي. د دې امر په غبرګون کې حکومت د سپریم کورټ په مشر قاضي د جانبداري تورونه هم پوری کړي او په هغې نیوکې کړي دي. دا چې د پارلمان او سپریم کورټ ترمنځ روانه سترنګلتیا بس اغېز ولري. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریاله شایسته حکیم پاړه رپورٹ لري.
پاکستان تحریک انصاف په صوبه پنجاب او خیبر پختونخوا کې د وخت نه وړاندې د جنوري په میاشت کې اسمبلیانه ماتې کړې چې د پاکستان آئین مطابق په نوي ورځو کې بیا ټاکنې کول پکار وي. خو د پاکستان الیکشن کمیشن په ملک کې د امنیت لوجې ټاکنې د مارچ په ځای اکتوبر کې کولو نوټیفیکیشن جاری کړی. په ضد یې پاکستان تحریک انصاف عدالت کې مقدمه وکړه او عدالت د مئی په 14 نیټه پنجاب کې د ټاکنو کولو امر جاری کړی. د سپریم کورټ په دغه فیصله حکومت په قومي اسمبلی او سینټ کې قرارداد پاس کړو او په ټول ملک کې په یو ورځ ټاکنې کولو فیصله کړي چې ورسره پارلیمنت او عدلیه یو بل ته مخامخ شوي. موجوده سیاسي حالاتو په اړه د پارلیمنت پخوانی غړي د ملي جمهوریت غورزنګ پښتونخوا ارګنایزنګ کمیټي چیرپرسن بشرا گوهر وایي چې جنگ د عدالت او پارلیمان نه دی بلکې د اختیاراتو دی چې زیان یې جمهوریت ته او ملک ته رسی.
زما نظر کې خدا د آئین او د پارلیمان ترمنځ جنگ نه دی. پنجاب چې کوم پاور الیټس دي دا غي ترمنځ جنگ دی تخت لاهور د پاره. د دې نقصان چې کوم دی دا خو پاکستان جمهوری عمل ته بکیږي د دې چې هر څه نتیجه راوځي. خو یو کار شوی دی چې کوم ادارې زورور ادارې دي یا آئینی ادارې دي ټول را برسېره شوي دي د هغې دننه چې کوم جنگ روان دی یا فریکشن یو بل کې روان دی نو هغه هم را برسېره شوي دي او د دې نقصان د پاکستان آئین او جمهوری عمل ته بکیږي.
سپریم کورټ حکومت ته پنجاب کې ټاکنو لپاره 20 ارب روپۍ الیکشن کمیشن ته جاری کولو امر جاری کړی خو تر دې دمه حکومت دغه حکم نه دی منلی. په دې حالاتو آئین سوای او قانون څه دی؟ په دغه اړه د پېښور های کورټ بار اسوسیشن مشر رحمان الله وکیل وای چې پارلیمنت قانون جوړی نو پارلیمنت ستر دی.
دا دستاویز شری کنه دا پارلیمنت جوړ کړي نو پارلیمنت چې کوم دی پارلیمنت کی فارم اف ګورنمنت کی پارلیمنت سپریم دی هغه لیجسلیشن کیا قانون جوړی او بل چې کوم هغه د چیټمن خبره نه آئی کې ویلی شوی دی دغه د درو څلورو کسانو تفصیلي نوټ رالو تفصیلی نوٹ نہ بعد آگا بیا لکدا سے کنسیڈر کی کہ آگا مائنارٹی تلاڑ آگا فیصلہ میجورٹی آگا ڈسمس کرے دے یا خارج کرے دے نو بیا پھر سپریم کورٹ دا کیبنٹ والا دا قرارداد عمر آلو بیا سپریم کورٹ والا رالو نو اس دتی دگا پکار دارا کدی خبر حل واڑی نو پکار دارا چی سپریم کورٹ پل کورٹ ریفرنس تلاش
پدی رستو کی حکومت پقامی اسمبلی او سینٹ کی ٹاکنی دا اکتوبر پمیاش یا پگڑ کولو قراردادونه پاس کړي حکومت موقف ته چې پنجاب لوی صوبه ده او کچری دی کې وړاندې دی او جدا ټاکنی وشوي د ټول ملک په سیاست په اثر پرې باسي خو بلخوا عدالت وای چې د پاکستان آئین مطابق د دریو میاشتو نه زیات وخت پورې یو صوبه یا ملک د اسمیانو نه بغیر نشي پاتې کېدی. شایسته حکیم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O.
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
عوامی نیشنل ګوند اعلان کړی چې د مې په درېمه نیټه به په اسلام آباد کې ټول ګوندی غونډه کوي. د دې ګوند د خیبر پښتونخوا صوبایي مشر ایمل ولی خان د اپریل په 10 په پېښور کې خبریالانو ته وویل چې په دې غونډه کې به د عدلیه په کردار، ممکنه پوځي عملیاتو، ناامنۍ او خرابو اقتصادي حالاتو بحث کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل په 10 د پاکستان د ملي امنیت کمیټه په غونډه کې پریکړه شوې وه چې د وسلوالو پر ضد به کوټلي عملیات کیږي. نور حال د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی راکوي.
عوامی نیشنل ګوند د مې په درېمه اسلام آباد کې د ټول ګوندیز غونډې را بلل اعلان کړی. د اپریل په 10 د ګوند مرکزی نائب صدر امیر حیدر خان هوتی د خپل ټوټر د لارې لیکلی د کانفرنس لپاره د میا افتخار حسین په مشرۍ کې کمیټه جوړه شوې چې د سیاسي ډلو ترڅنګ بیلابیل فکر لرونکو خلکو ته به دعوت ورکوي. د اعلان وروسته د عوامی نیشنل ګوند په ټوټر د ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان یو ویډیو هم خپره کړې ده چې پیښور پرسلب کې میډیا سره خبرو کې ویلي دغه کانفرنس کې به اعلان شوی عسکری اپریشنونو خبره کیږي.
پاکستان کی جو تاریخ ہم دیکھیں 70 سے لے کے ابھی تک
د پاکستان چې تاریخ مونږ وګورو نو د اویم لسیزونه تر اوسه پورې مذاکرات هم بدنامه شوي او اپریشن هم بدنامه شوي. کته د مذاکراتو خبره کینو دا قامت سره نه مني. همدا شان کده غټ اپریشن خبره کیږي نو د غټو اپریشنونو چې کوم اثرات شوي نو د هغه په اساس پښتون قام کې چې کومه مایوسی راغلی ده نو هغه شان اپریشن هم در سره دا قام نه مني. هم دا دوه خبرې چې ټول ګوندیز کانفرنس کې به مخته وړو او کوشش وکړو چې د پاکستان سیاسي ډلې په دې متفق کوو. دوه خبرې دي: اول دا چې په نېشنل اکشن پلان دې پوره په پوره عمل وشي. کدا اوسه پوره نه دی شوی نو ولې نه دی شوی؟ څوک په لارې کې خنډونو دغه په ضد عملیات وشي،
کون بیچ میں رکاوٹ تھے ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے.
نیشنل ایکشن پلان یا د قومی عملداری منصوبه په کال 2014 کې منظوره شو. دغه منصوبه د لاندې د ترهګرو اړې ختمول، نصاب کې بدلون او ځینې نورې خبرې هم لیکل شوې. خو د ایمل ول خان په خبره چې په دغه منصوبه پوره په پوره عمل نه دی شوی، یاد ګوند څو کړو راسي دا بیانونه ورکول چې په خیبر پښتونخوا کې ترهګر یو وار بیا شروع شوی او په زیاتېدو هم ده. خو هغه وخت په صوبه کې ناست د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت دغه شان تورونه رد کړیو او دغه بیانونه یوازې د سیاسي مخالفت په بنیاد ګرځولیو. دا وخت په خیبر پښتونخوا صوبه کې د ترهګری پیښې په زیاتېدو دي. نو که دغه کانفرنس وشي او دا خبره پکې مخ ته راشي چې آیا اپریشن دې وشي یا دې ونه شي او یا بیا اپریشن باید څنګه وشي، نو د سیاسي ډلو نظر یا تجویزونه کله په پام کې ساتل کیږي؟ صحافی او ضیاکار طارق افق د مشال ریډیو همدغه پوښتنه داسې ځواب کړي:
یقینا دا خبره صحیح ده چې کله موږ اپریشن زربیاز په کوړو یا رد الفساد مو کړلو دا یې په نتیجه کې چې کوم دې دومره شولو چې دې ځنه دا چې کوم دا ترهګرو نو دا غي موجود کې چې کوم وا نو هغه دلته نه ختم شو. خو دا کاروان چې کوم دې کنه هغه بیا هم روانې وي. لکه موږ دا ویلو چې دا فوجی کاروان چې کوم شي وي دي یا پریشنې شي وي دي نو دا غي موږ ته 70% نتایج مخې ته نه دی راغلي. نو دا سينه د شهر دا کاروان چې کوم دي چې کوم د دینه مخې شي وي دي فوجي اپریشن نو هغه بس په طرف تور باندې شي وي دي پای کې د سیاسي جماعتونو یا د حکومتونو صحانه و شامله.
ایمل ولی خان په خپل خبرو کې د ټول ګوندیز کانفرنس ته اعلان او ایجنډې نه علاوه هم ځینې خبرې کړي چې په کې دا هم ویل دي عام انتخابات په 8 اکتوبر په ټول ملک کې وشي. او د سوال وک چې په پنجاب کې به وخت انتخابات اعلانېږي نو همدغه شان اعلان د خیبر پختونخوا صوبې د پاره ولې ونه شو. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د غرمې 12:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه له احمد شال زمينا ورو.
د خیبر ضلع د تیراولس وایي چې د امنیتي ځواکونو او پولیس په موجودګۍ کې لسګونه وسلوال سیمې ته داخل شوي دي. د تیرا د سیاسي اتحاد غړو او سوداګرو پرون مشال راډیو ته وویل چې د اوږدې مودې له ناامنۍ او کډوالۍ وروسته په سیمه کې امن بحال شوی او په هیڅ صورت نه غواړي چې سیمه یو ځل بیا ناامنه شي. د پاکستان پوز په بنو کې د درو سوالو د وجلو ادعا کړې ده. د پوز مطبوعاتي څانګې پرون په خبره کړې بیان کې ویلي چې استخباراتي معلومات پر اساس د اپریل د لسمې او یولسمې په منځنۍ شپه د بنو په نورار سیمه کې عملیات وکړل. بیان زیاتوي چې له وسوال سره د سخت نشتې په پایله کې موجود درې واړه وسوال وژلي دي. د امریکا لپاره د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د قطر، متحده عربي اماراتو او ترکیه په سفر وتلی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اپریل پر 11 په خبر پاڼه کې ویلي چې ټرمپ وسپ د اپریل 11 بیا د اپریل تر 13 په درې واړو هیوادونو کې د امریکا له همکارانو، د مدني ټولنې له مشرانو او د ملګرو ملتونو له استازو سره لیده کاته کوي. د ارمنیا او اذربایجان دفاع وزارتونو د جنوبی قفقاز د دوغو دوو هیوادونو ترمنځ ناکرار پولې په یو برخه کې د تازه جګړو کې د وو کسانو وژل کېدو خبر ورکړی دی. د ارمنیا دفاع وزارت پرون وویل چې د ارمنیا له خاورې د اذربایجان د پارونې په نتیجه کې 4 کسان وژل شوي او 6 نور ژوبل شوي دي. په ان حال کې د اذربایجان دفاع وزارت د درو تنو د وژل کېدو خبر ورکړی او هغه یې اذربایجاني سرتیری یاد کړی دی. او د نیوزیلند کرکټ ملي لوبډله پرون پاکستان ته رسیدلې ده. ټاکل شوی چې دغه لوبډله به د پاکستان پر وړاندې 15 اوریزي او 15 ورځنۍ یا 15 اوریزي سیالي کوي.
لنډ خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمي درته وړاندې کړل. د خیبر پختونخوا زرګرانو د غوی په دوکانونو د 3% سیلز ټیکس د طریقې کار عملی کولو مخالفت کړی او تر اخته وروسته د احتجاجونو کولو دړکه کړې ده. د زرګرانو اتحادیه پرون په دې اړه لومړی په پیښور پریس کلب کې خبري غونډه وکړه او وروسته پر غوی د نوو ټیکسونو لګولو پر ضد لاریون وکړ. د زرګرانو د غوښتنو او اندېښنو په اړه د ټیکسونو راټولولو مرکزي ادارې اف بی آر چارواکو تر دې دمه سینه دی ویلي، خو تر دې وړاندې ویلي چې د ټیکس په نظام کې د نوو اصلاحاتو عمل به په ټولو کاروباري مرکزونو بازارونو په مرحله وار توګه عملی کیږي. نور تفصیل له پیښوره د مشال ریډیو خبريال غلام غوسرا کوي.
زرګرانو د اپریل په 11 نیټه اول په پیښور پریس کلب کې خبری کانفرنس ته وینا وکړه او بیا یې په دوی باندې د نوې ټیکسونو لګولو په ضد احتجاجي لاریون وکړو. په دغه محل د زرګرانو د تنظیم مشر امین حسین بابر مشال ریډیو ته وویل چې د دوی د تنظیم سره په پاکستان کې ټول 22,000 زرګران رجسټر شوي دي چې ټول د وړاندې نه ټیکسونه ورکوي او د ټیکس په نظام کې د وړاندې نه ثبت شوي دي. هغه وویل چې د ټیکسونو د انتظام مرکزی اداره اف بی آر دی د دوی دوکانونو ته د خپلو استازو رالیږلونه وړاندې د دوی د تنظیم سره مشاورت وکړي او د نوي سیل ټیکس راټولولو په سر راپورته شوی دا مسله دی د مذاکراتو د لارې حل کړي.
کله راسه دا سونا ګرانه شوی دا نو دا خریداری بیخی ختمه شوی دا. بل خبره دا ده چې زمونږ دا کار چې کم دی د سونې کار دا ماتول او بیا جوړول دي. نو مونږ باندې نه جی ایس ټی راځي، نه نور دا ټیکسونه راځي. اوس مونږ چې یو گاک ته وویل چې دا دومره پیسې تا نه کټکو، نو هغه مونږ باندې بیا چرته جوړی. نو دا کار چې کم دی نو دا بیخی زبواله ته روان دی، بد طرف ته روان دی.
زرګرانو د زرو د کالو د خرڅولو د ټول ریکارډ ساتلو لپاره د دوی په دوکانونو د پوینټ اف سیل ماشینانو په نوم د آلاتو لګولو هم مخالفت وکړو. د مردان یو زرګر فقیر محمد وویل چې د سرو زرو د زیات شوی نرخ په وجه د دوی کار روزګار ډیر متاثر شوی دی او که په دوی باندې 3% نور ټیکس هم عملی شي نو کاروبارونه به نور هم متاثر شي.
سرو په 2,00,000 په 1,500 په 1,500 روپۍ توله دي. نو هغه غریبانان خپل کاروبارونه پرې خودل، څوک چولی خرڅوي، څوک سبزی خرڅوي. نو موږ د دې لپاره راغلی یو چې د حکومت ته په موږ باندې رحم وکړي او زموږ د بچی دی نور چې کم دی تبعی طرف ته نه بوزي او دې خپل کاروبار روزګار ته سټکه ټوکه دی، هغه ته دې دا پارام پرې دي.
د پېښور کینټ د زرګرانو د تنظیم مشر لطیف الرحمن وایي که غوښتنې ونه منلې شوې نو د اختر وروسته به په پراخه کچه احتجاجونه کوي.
دا اختر نه پس انشاء الله تعالی عمل احتجاجي کیمپ لګو داسې بوګړ طالب کو بیا ورپسې کوشش کو دغه شي نو بیا شاټر راوند.
د زرګرانو د دې غوښتنو او اندېښنو په اړه د ټیکسونو راټولولو مرکزی ادارې ایف بی آر چارواکو تر دې دمه سندي ویلي، خو تر دې وړاندې د ټیکسونو راټولولو مرکزی ادارې ایف بی آر چارواکو ویلي وو چې د پی او ایس مشینانو د لارې د سیل ټیکس راټولولو نوې طریقې کار باندې کار د تیرو څلورو کلونو نه روان دی او په لویو تجارتي مرکزونو کې دا طریقې کار د وړاندې نه عملي شوی دی او د ټیکسونو په نظام کې د نوي اصلاحاتو عمل به په ټولو کاروباري مرکزونو او بازارونو کې په مرحله وار توګه عملي کیږي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
سوات د پاکستان سیلانی سیمه ده، خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته د سوات، دیر، چترال، شنګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړوم.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان د اساسي قانون د 50 کلنې یا ګولډن جوبلی مراسمو ته د وینا پر مهال د غیبات پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري له حکومت غوښتنه کړې چې له حکومت مخالفو ګوندونو سره د خبرو اترو لپاره شرطونه نږدي. نوموړي د اپریل په 10مه په قومي اسمبلی کې د وینا پر مهال وویل چې په هیواد کې د سیاسي ترنګلتیا کمولو لپاره مدني ټولنو، د وکیلانو، اتحادیو او خبریالانو د سیاسي ګوندونو ترمنځ د تاوتریخوالي ختمولو لپاره هڅې روانې کړې دي. حال کې د چې د پاکستان ائتلافي حکومت او حکومت مخالفه ګوند پاکستان تحریک انصاف ترمنځ اختلافات ډېر ژور شوې دي. تفصیل د مشال ریډیو خبریاله شایسته حکیم له اسلام آباد را کوي.
پخوانی ولسمشر او د پاکستان پیپلز پارټي چیرمن آصف علي زرداري وزیر اعظم شهباز شریف ته مشوره ورکړي چې له کوم شرطونو نه بغیر اپوزیشن سره خبري وکړي. دا په داسې حال کې چې تیر کال عدم اعتماد له وجې حکومت د ماتېدلو وروسته سیاسي ګوندونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شو.
موږ د پاکستان وزیر اعظم څخه غوښتنه کولای شو چې له اپوزیشن سره خبري وکړي. څوک چې خبري کول غواړي، موږ ولې د خبرو اترو بار بار وایو؟ ځکه چې دا وخت د حکومت لپاره مناسب نه ده. موږ په داسې وخت کې تصادم نه غواړو، دا وخت چې خلک خپلو ماشومانو ته خوراک نشي ورکولی.
څو ورځې وړاندې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي چې حکومت سره خبرو اترو ته نه کینم، کینی نو د ګوند نور کارکنان به ورسره خبرې کوي.
قانون او آئین وایي چې الیکشن، نو چې دوی الیکشن نشي کولی نو بیا د څه خبرې اترې؟ دا وخت په ملک کې د ټول نغټه مسله الیکشن ده. په نوي ورځو نوي ورځې تیریږي او دا د آئین توهین او بې حرمتي ده.
په هیواد کې ټاکنو لپاره په ملک کې د سیاسي اړیګړي له وجې د سیاسي ګوندونو ترمنځ د تاوتریخوالي ختمولو لپاره مدني ټولنو، فعالانو، پاکستان بار کونسل، میډیا خبریالانو د خبرو اترو په ذریعہ باندې د ستونزو د حل راوستو یو هڅه کړې وه. په دې لړکه د عمران خان سره ملاقات هم کړو. د میډیټر غونډې د غړي کې یو شمیر مدني فعالان او خبریالان شامل دي. په دې اړه موږ کله د پیښور سره تعلق لرونکي خبریال لحاظلینا تپوس وکړو، نو هغه مشال ریډیو ته وویل اوس دا تاو تریخواله په سیاسي جماعتونو کې نه بلکې په ادارو کې هم دننه شوی دی او دا ډیر ښه ګام دی چې دا یو ډله جوړه شوې ده چې سیاسي جماعتونه یو نقطې ته راولي.
زما خیال نه دی چې دی وخت کې سیاسي جماعتونه په یو داسې وخت کې چې انتخابي عمل را نږدې شوی دی او هغوی خپل پولیټیکل چې کوم کیپیټل دی هغې قرباني ورکړي او دې سیستا غاړه کیږدي. دې وخت کې به دا تاو تریخواله یره دا ده چې په راتلونکو میاشتو کې نور هم سیوا کیږي او دې وخت کې کومنګ وګورو نو د ملک اړخ نشته دی. د هغې د وجنه ملک چې کوم دی بې اړخ لګیا دی او د هغې هم نتایج دا راغلی دي چې زمونږ اکانومي په ټپه باندې ولاړه ده. حکومت دلچسپي چې کوم ده هغه د ملک د اکانومي په ځای باندې په انتخابي عمل کې ده. چې کله ستا ترجیحات بدل وي نو د ترجیحاتو د وجنه بیا د ملک ترقی پیمانی نه وي، بیا سیاسي جماعتونو د اقتدار څوکۍ چې کوم ده هغه منزل وي.
پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري ویلي په موجوده حالات کې مذاکرات پکار دي. خدا مهال د خیبر پختونخوا او پنجاب ټاکنو پاړه د پی ټی آی او حکومت ترمنځ تاوتریخواله او
مقدمی هم روانی دی. پخوانی ولس مشر آصف علی زرداری په دې تازه مذاکرات باندې د پی ٹی آئی لخوا هیڅ ردی عمل نه دی راغلی. شایسته حکیم، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو تازو تا دا افغانستان او پاکستان لا مختلف سیمو راپور نوڑاندے کبھی زو شبیر احمد جانیم او تاسو تا لا پیخور چار سدی مردان نوخار او چار چاپی رسیمو نا رپورٹنگ کبھی دا مشال ترسنگو سے
د اپریل په لسمه په سوات کې د مالکن ډیویژن اقلیتونو لپاره شپږ ورځنۍ د تربیت ورکشاپ سرته ورسېدو چې پکې د اوو ضلعو سره تعلق لرونکو د اقلیتي ټولنو زلمو او پیغلو ته د روزګار ترلاسه کولو کې د انټرویو، کمپیوټر نه ګټې اخیستو، ټیسټ ورکولو، مقابلې امتحاناتو ته تیاری او په دې اړه نورو موضوعاتو تربیت ورکړی شو. تربیت اخیستونکي وایي چې اقلیتونو لپاره دا یو ځانګړی ورکشاپ و چې ډېره ګټه ترې ترلاسه کړه. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان په دې اړه رپورټ لري.
د سوات په پیزاګټ بایپاس کې د صوبایي حکومت لیزان او اقلیتي امور محکمې تر سوري لاندې شپږ ورځنۍ تربیتي ورکشاپ په اخر ورځ د مقابلې امتحان په اړه د ضلعي انتظامي هغه افسران چې د مقابلې امتحان په ذریعه برتی شوي روزنه ورکړه. تربیتي ورکشاپ کې د سوات، بونیر، شنګلي، دیر او چتران له 15 اویا زلمي او پیغلې شامل وې. د سیدي شریف نرسنګ کالج زده کوونکي بینش جاوید وایي چې اول ځل یې داسې تربیت واغستو.
مختلف ټرینرز رالو، مونږ ته هر دغه شیزونه خوول چې کم زمونږ د اډوکیشن او اکیډمیک نہ علاوہ منگ دا چکم خو لے کے گی اور ڈیر زیاد منگ دا دینا دا فائدہ ہوا گستا ڈیر ہر سمنگ دے سے ذکر چ مینورٹیز ابارا او منگ ڈیر زیاد تھینک فل یو امنگ واڑو چ نور پروگرامز ہم دے سی ارینج شی چ کم خلق پکورونو کی ناسی کالجز تدی خو اگو تدا پتہ نہیں چ مینورٹیز دا پارا کم کم اپرچونیٹیز دی کم کم سٹیجز دی اگے دا پارا او ایون روجوا اگے کی بیا ہم زمنگ ریفریشمنٹ زمنگ ہر سا فیسٹیولز او ز کرسچن کمیونٹی نیم او زمنگ اختر پکی منگ دوسرا سیلیبریٹ
تبونیر کومی کومار چې پسکول کې استاد دی وایي چې وړمی ذریعے د ملکن ډیویژن بیلابیلو ضلعو اقلیتو زلمو او پیغلو سره لیدل کتلو شول او هم یې تربیت واغستو.
نو دلته مونږ د مختلف د پاکستان نه مختلف زیګونو ټرینرز راغلي ول او مونږ له ټریننګز راکړل او دې سره سره چې دی نو په پاکستان کې چې څو نو ماینورټیز دي د هغو د حقوقو په باره کې زموږ سره خبره وکړه او زموږ د ټریننګز په باره کې مونږ له د غراکول ټیپسونه راکړل. فائدہ خو سر مونږ ډیره زیاته وړ چې انټرویو په باره کې مونږ ته وي سی ایس ایس کم چې کمپیټیټیو ایگزامز دي کم چې کمیشن په ترو راځي مونږ ته پته نه چې ماینورټیز لپاره کمپیټیټیو ایگزام څونه ضروری. زموږ پښتون سوسایټي ډیر زیات محنت کوونکی سوسایټي ده خو دلته چا ته کمپیټیټیو ایگزام پته نه.
تربیتی ورکشاپ تابع کوونکی د شخصي ادارې مشر کاشف خان وای چې د سیمې اقلیتو لپاره د تربیت کې هغه موضوعات اخو ده شوی چې د پیغلو او زلمو پر راتلونکي وخت کې پکار راشي.
دوته زکه ضرورت راغی چې د دو نور خو د دو ایکسپوجر شتا حدود اپورچونیٹیز پتہ نہ ہوا دوسرا دیسے اپورچونیٹیز نو راغلی چونکہ دا فلی فنڈڈ اوقاف پروجیکٹ ہے تو دغشان اپورچونیٹی تو دا نو راغلی دل دکی زمون سر پس 75-75 معشمانے کے منگا تے دونا فیڈ بیک واغستو نو پاگی کی 90% ٹرین آگے کسانی تے آگو چرتے کسی ٹریننگ وہ سب پوری نو واغستے پاگی کی دا کانفیڈنس کمے ہو آگو خبر نشوے کولے دل دکی والا منگا کیپیسٹی بلڈنگ بانے ڈیر فوکس ہو کو دو مخ کی راشی اور دو ہم ددی معاشرے یو اہم یو رکن جڑ شی.
تربیتی ورکشاپ په اخر ورځ مشر مینما د سواد تحصیل بابوزی مرستیال کمشنر اصغر سورانی وروسته مشال ډېر ویل چې ځلی انتظامیه د زلمو او پیغلو داسې تربیتی ورکشاپونو ستاینه او حوصله بزی کوي.
ګورنمنټ خو همیشه د پر د درنګې سیزونه سره ودرېږي چې د سوسایټي چې کوم هغه سیگمنٹ وی چې هغه راوچتېږي په هغه باندې همیشه د پر کوشش کوي چې د درنګې سوسایټیانو د درنګې چې کوم دې پروګرامات حوصله بزی وشي. اوسم چکم دے مونگو دو درے چکم دے اسسٹنٹ کمشنر چ ریسنٹلی کوالیفائیڈ دی اگر سر ریسنٹلی دے کمپیوٹری ایگزام نہ فرق شوی دے آغ باقاعدہ دے اگر ٹریننگ حساب او ہمیشہ دا پر مونگ دی تداوی دی چ سٹے متا سو دس ایکٹیویٹیز ارینج کوی نو انشاءاللہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن متا سر کافی تعاون کای.
تربیت پورا کی درست تربیت اغستون کو تا تعریفی اسناد او بازو تا نقد انعامات او ڈالے ہوم ورک کرے شوی. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې ویلي چې په پاکستان کې افغان خبریالان د دندې او قانوني اسنادو نه درلودو لوګي د بندي کېدو لګواخ او رواني ستونزو سره مخامخ دي. ځینې افغان خبریالانو چې په پاکستان کې دي مشال ریډیو ته ویلي چې هلته موجودې ستونزې او بې برخلیک ژوند یې رنځوي. په دې اړه راپور ته غوږ شئ چې په پاکستان کې د یو افغان خبریال په غږ پیلېږي.
ویزاها ختم شده، خبرنگارا در مشکل تمدید ویزا و اینا گیر کردن.
دا افغان خبریال عبدالله ولیزاده نو میگی چې په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له امله پاکستان ته کډوال شوی. ولیزاده وایي دا یو په پاکستان کې نور افغان خبریالان له ډېرو ستونزو سره مخ دي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د قانوني اسنادو او دندې نشتوالي او بې برخلیکه حالت یې اندېښنې ډېرې کړې.
خبرنگارا اکثر شان
هغه افغان خبریالان چې پاکستان ته راغلي بې دندې شوي دي او په ډېر بد حالت کې ژوند کوي. بله خبره روحي او رواني ستونزې دي چې بې برخلیکه ژوند را پیښې کړي. او بله مسله دا ده چې ماشومان مو درس نشي ویلی،
تحصیل او تعلیم باز مونده.
په پاکستان کې یو بل افغان خبریال عبدالله حمیم وایي په دې هیواد کې میشت ډېر افغان خبریالان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نوموړی غوښتنه کوي چې په پاکستان کې د افغان خبریالانو برخلیک معلوم کړل شي.
پاکستان کې دلته لسګونه خبریالان له خپلو فامیلونو سره اوسیږي او هغوی له ډیرو سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. که څه هم ځینو خبریالانو سره ځینو د خبریالانو ملاتړو ادارو مرستې کړې دي، خو هغه مرستې بسنده نه وي او د کفایت نه کوي د دوی د ژوندانه لپاره چې دلته دوی اوسیږي، ځکه مصارف ډیر دي او ګرانۍ زشته لوړه ده. خو بیا هم دا خبریالان کوم چې دلته اوسیږي هغوی مالی ملاتړ ته اړتیا لري او له هغه څخه ډیر مهم هغه دې ته اړتیا لري چې له دې هیواد څخه ووځي کوم بل هیواد کې هغوی میشت سي.
په ورته وخت کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی هم په خپل وروستي راپور کې په پاکستان کې د افغان خبریالانو د بد حالت په اړه اندېښنه ښودلې. دا کمیټه وایي په پاکستان کې افغان تبعید شوي خبریالان له ډېرو ستونزو لکه د کار، معاش او قانوني اسنادو د نه درلودلو، لوږې، د پولیسو لخوا د نیولو له اندېښنې او له نورو روحي او رواني ستونزو سره مخ دي. په پاکستان کې ځینو افغان خبریالانو د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ته ویلي دي چې اړ دي د خپلو پیزو د تمدید لپاره ډېرې پیسې ورکړي چې دوی یې د ورکولو توان نه لري او د ویزې د تمدید غوښتنه یې هم میاشتې وخت نیسي. د دې کمیټې په راپور کې راغلي دي ځینې هغه خبریالان چې معتبرې ویزې نه لري له دې ویرې چې پولیس یې ونه نیسي په پټه ژوند کوي. د 2021 کال د اګست په نیمایي کې د جمهوري نظام له سقوط وروسته لسګونه خبریالان په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له امله پاکستان او ایران ته لاړل. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د معلوماتو پر بنسټ دا مهال 150 افغان خبریالان په پاکستان کې دي. د کمیټې په پاکستان کې د هیوادونو له سفارتونو غوښتي چې د دې خبریالانو د بیا میشتیدنې غوښتنلیکونو ته لومړیتوب ورکړي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی. د افغانستان د خوست ولایت یو شمیر ځوانانو او مدني فعالانو لخوا د دوی په مرسته او لګښت یووالي ګډه روژه ماتي جوړ شوی چې د هغه ولایت زرګونه کسان ورته راغلي وو. د روژه ماتي تابع کوونکي وایي له دې برنامې موخه د ځوانانو ترمنځ د یووالي ټینګول او د دوی ترمنځ د همکارۍ او همغږۍ زیاتول دي. په دې اړه نجیب الله لوخیل نور تفصیل راکوي.
د خوست په حکیم تڼیوال پارک کې د ځوانانو یووالي روژه ماتی جوړ شوی و چې د دې ولایت د زرګونو کسانو سربیره پکې د څنګلورو ولایتونو یو شمېر ځوانانو هم برخه اخیستي وه. د دې ګډ روژه ماتی تابع کوونکي وایي له دې برنامې موخه دا ده چې ځوانانو کې د یووالي او له یو بل سره د همکارۍ روحیه پیاوړې شي او د خپل هیواد راتلونکي ته هیله من واوسي. د روژه ماتی یو ګډونوال سید ولی مشال راډیو ته وویل
د دې لپاره دلته موږ راغلي یو چې د خوست ځوانانو یو روژه ماتی جوړ کړی و. دلته ډیر خلک راغلي وي او دا دیوالي لپاره یو ښه طریقه ده او یو ښه لاره ده، ځکه دلته بېلابېل ځوانان سره ټولېږي، یو بل سره مینه کوي.
د روژه ماتی ګډونوال وایي د ځوانانو یووالی د دې لامل کېږي چې خپلې اساسي ستونزې په نښه او د حل په خاطرې په ډله ییز ډول چارواکو همدارنګه نړیوالو بنسټونو ته ورسوي. د روژه ماتی یو بل ګډونوال مدني فعال نورشاه نورانی وایي دا ډول برنامې د ټولنیزو ستونزو له هواري سره مرسته کوي.
دا ډول روژه ماتی نه یوازې داسې د خوراک او د ثواب سبب ګرځي، بلکې دا د یووالي سبب ګرځي، دا د ټولنیزو ستونزو د مشکلاتو د هواري سبب ګرځي. او په دې سره موږ کولای شو چې ځوانان د یو بل سره ستونزې مشکلات شریک کو، هغه ستونزې چې موږ ځوانان ورسره لاس یو ګریوان دی، بس نه دی بیکاری ستونزه ده، د وظیفو د موندنو ستونزه ده، اړوندو ادارو سره او نړیواله ټولنه سره موږ مشکلات شریکوي.
فعالان وایي د ځوانانو دا ډول سترې راټولېدنې او ګډ پروګرامونه کولای شي د هیواد نورو ځوانانو کې هم د یووالي او هیواد لپاره د خدمت روحیه پیاوړي کړي او د دوی ترمنځ متقابل همکاري زیات شي. د روژه ماتی یو بل ګډونوال احمد ویل
د خوست په حکیم تڼیوال پارک کې د روژه ماتی مراسم نیول شوی وو او موږ د افغانستان په نورو ولایتو کې هم دا نه وخت غواړو. باید د افغانستان په هر ولایت کې دا نه وخت رامنځته شي، ځکه ځوانان چې سره یو شي وطن نه جوړوي.
د خوز ځوانان او مدني فعالان له څو کلونو راهیسې د روژې میاشتې په ورځو کې د یووالي ګډ روژه ماتی جوړوي او د هغې د لګښت لپاره د دې ولایت له سوداګرو، شتمنو کسانو او له نورو هغو خلکو پیسې راټولوي چې له دې برنامې سره نقدي مرستو ته لیوالتیا ولري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په ننګرهار کې د شاتو مچو فارم لرونکي وایي په دې ولایت کې د بیرې او پلوسې د ځنګلونو د نشوالي له امله دوی مجبور دي چې هر کال له سختې قانوني پروسې وروسته خپلې مچۍ پاکستان ته یوسي. خو په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د کوز کونړ ولسوالۍ کې پر 1500 اجرې بزمکه د بیرو د مصنوعي ځنګل د جوړېدو چارې پیل کړي چې ورسره به د شاتو د مچو روزونکو غوښتنې تر ډېره پوره شي. نور حال مشال ریډیو خبریال را کوي.
لوګ دو کلونو رئیس په ننګرهار کې د شاتو د مچیو د روزلو په سلګونو پارومونه په فعالیت بوختی. خود شاتو د مچیو پارم لرونکي وایي چې په افغانستان کې د بیرو او پلوسو ځنګلونه نشته او دوی مجبور دي چې هر کال خپلې مچۍ له سختې قانوني پروسې تیې کولو وروسته پاکستان ته یوسي. په ننګرهار کې د شاتو مچیو یو تن پارم لرونکي احمد شاه وایي چې که په هیواد کې دننه ورته د بیرو او پلوسی ځنګلونه جوړ شي دوی به د پاکستان پر ځای په خپل هیواد کې د بیری او پلوسی شات په کم قیمت تولید کړي.
کم مچۍ والا وو والا د اتر وسم په دې وخت کې تقریبا اوردر ګرد پاکستان ته بیری ته دغه مچۍ دغه توړي پاکستان ته او ډیر ستونزې او ډیر کرایه او دغه مور باندې دات را دي. نو وختونه هم دا چې بس دلته دا باغونه دا د بیری دغه جوړ شي او پلوسه دلته خو بیخیشته نه دی. پلوسه ټول پاکستان نه راځي. دلته دا لاچی او شینشو به دغه دوه درې رقم شات دي چې
بل نور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې اوبه لګولو او مالدارۍ رئیس عبدالستار محمدی وایي چې په کوز کونړ ولسوالۍ کې په 1500 جری بزمکه د بیرو د مصنوعي ځنګل د جوړېدو چارې پیل کړي چې 80% یې بشپړې شوې دي. د ده په خبره د ځنګل په جوړېدو سره به نه یوازې دا چې د مچیو پارم لرونکي ته د شاتو په تولید کې اسانتیا پیدا شي بلکې د نورو پارمونو لپاره به یو شمېر خلکو ته د شاتو مچۍ هم ورکړي.
د ننګرهار ولایت په کوز کونړ ولسوالۍ کې تقریبا د 1.5 جربه ځمکه باندې د بیرو ځنګل جوړ دی چې تقریبا د دې 80% اچاري بشپړې شوې دي چې د ځنګل پر رسیدو سره به ځایي خلکو ته د مچیو د روزلو لپاره د شاتو مچیو وویشل شي.
په ننګرهار کې د شاتو مچیو د روزونکو پارمونو د اتحادیې مشر ریاض محمد رودوال د بیرو ځنګل جوړېدو ته خوښ دی خو له چارواکو غواړي چې په نورو ولسوالیو کې هم ورته د بیرو او پلوسي مصنوعي ځنګلونه جوړ کړي.
موږ د شاتو مچۍ روزونکي همیشه خپلې مچۍ د پولې نه خواته پاکستان د بیرو د ګل لپاره انتقالولې او ډېر زیات مصارف هم پرې راتلل. اوس به زموږ یو خانه به زموږ په افغانستان کې د شاتو تولید هم زیات شي بل د بیرو تولیدات به پیدا شي او همدارنګه به موږ ډېر صادرات ولرو. امید دی چې زغه ځنګلات چې 1.5 جری به دي موږ د چارواکو نه غوښتنه ده چې د زیات کړي.
د رودوال په خبره په ننګرهار ولایت کې د شاتو د مچیو د روزنې تر 600 پورې لوی او واړه فارمونه فعالیت کوي چې هر کال شاوخوا 1500 ټنه شات تولیدوي.
دا مشال ریډیو دا زه عمر وزیریم د بنو شمالي وزیرستان او خواوشا سیمونا تاسو ته راپورونه جوړوم. د مشال ریډیو سره اوسئ.
په خیبر پختونخوا کې د نورو کاروبارونو ترڅنګ جنکه او خزه آنلاین کاروبارونه کوي. د آنلاین کاروبار کوونکو مېرمنو مشال ریډیو ته ویل د خپلو تجارتونو د پرمخ وړلو لپاره جدید طریقې کاروي. دوی وایي د خپلو سامانونو د خرڅلاو لپاره د سوشل میډیا استعمال کوي. تفصیل په دې رپورت کې اورو چې د آنلاین کاروبار کوونکي اویجینې تابندې په غږ پیلېږي.
میں اپنا ہوم بیسڈ آن لائن بزنس کرتی ہوں رسم و رواج کے نام سے اور میں ویڈنگ کے حوالے سے ہینڈ میڈ ایکسیسریز بناتی ہوں جیسے مہندی کے تھال ہو گئے، ڈیکوریشنز ہو گئی، پیکنگز ہو گئی.
دادا پیخور تابندہ فروختہ چوائی لکو رخ پل آن لائن کاروبار کوي او د ودونو او خادو لپاره د کورونو د سنگار شیان جوړوي. تابندہ د خیبر پختونخوا یو له هغو انجنونو ده چې په ډیجیټل او جدید دور کې خپل آن لائن کاروبار پر مخ وړي. هغه وایي د خپل کاروبار مخ ته وړلو لپاره سوشل میډیا تر ټولو غوره لار ده. هغه مشال ریډیو ته ویل د ټولنیزو رابطو پاڼو او اپلیکیشنونو د دې تجارت ته ډیره ګټه رسولې ده. تر ټولو بهتره طریقہ د سوشل میډیا مارکیټینګ یا مشهورتیا ده. پاغه کې فیسبوک، انسټاګرام او واتسپ شامل دي. د دې علاوه زما د شیانو خریداران نورو خلکو ته هم زما د کار پاړه وای او چې کوم زما د پیژندګلو کسان وي هغه هم ما یادوي. نو داسې خلک زما پانی ته راځي او سامان آرډر کوي. نو داسې سوشل میډیا زما لپاره ډیره ضروری لاره ده. په خیبر پختونخوا کې خزې بیلابل آن لاین تجارتونه کوي. په دې کې کورنی جوړ خواړه او کیکونه د آن لاین خرڅولو، د ودونو او تقریبونو د انتظام کار، د کپړو او کالو خرڅولو ترڅنګ نور یو شمیر شیان هم شامل دي. په پاکستان کې تجارتونه باید د بیلابلو اړوندو ادارو لکه سیکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن، فیډرل بورډ آف ریونیو یا ایف پی آر او رجسٹرار سره رجسٹر شي. د خیبر پختونخوا انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ د 2023 کال په سپتمبر کې د آن لاین بزنس پورټل سہولت پیل کړ. د دې پورټل جوړولو مقصد په تجارت کې د اسانتیاو لپاره ټول سہولتونه په یو آن لاین پورټل کې راغونډول وو، یعنی د تجارت رجسٹریشن، نورو اړوندو ادارو سره رابطې او ټیکسونه ټول تر یو چتر لاندې کېدی شي. په پیښور کې د توفو، ډالیو، ودونو او پاټیانو لپاره د سامانونو جوړونکو کائنات توفیل مشال ریډیو ته وویل، په روانو حالاتو کې ګرانې کاروبارونه ډېر متاثر کړي دي، خو دا د مارکیټینګ یا مشهورتیا په جدیدو طریقو خلکو ته د رسیدو کوشش کوي چې پکې د ولاګرانو، ټیک ټاکرانو او یوټیوبرانو په وسیله د خلکو ته رسیږي.
یا داسې فیمس ټیک ټاکرز یا فیمس یوټیوبرز شو، نو هغه ته زه د خپل بزنس د آیډیا یا خپل بزنس طرف نه کوم شي زنه جوړوم، هغه سیمپل میکم، نو هغه هغه ریویو کوي په خپل پیجونو باندې، نو هغه طریقې سره زه خپل نیو آډینس اټریکټ کوم. کوم شي زنه جوړوم نو هغه بس هغه ټایم سره زه پوسټ کوم، یا تر خلک دا پیجونو ته دي شي زنه تعالی راز چې هغه یو ګوري چې خلک لکه جوړولو طریقې هم کوي کنه، زه ورکی ورسره ټریننګ هم ورکوم او
فروخ مشال ریڈیو تویل پا آن لائن کاروبار کے ڈیر استون ذہم لری چی اکثر اورتا شیان ڈیر گران تمامی گی، خود گاہک تا خوشحالے اخپل کاروبار جاری ساتلو لپارا گٹا ڈیر کم گوی.
لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر آن لائن بزنس کرتے ہیں تو بڑا آسان ہے،
خلق فکر کبھی چی آن لائن کاروبار ڈیر آسان دے، زمون نے ڈیرا پیسہ اخلی اور اخپل خرچے دمرا نراسی، خوب آن لائن کاروبار کی منگتا ڈیری مسئلی دی، زچ کم کار قوم باید د خریدار د خوخي سره سم سامان جوړ کړم چې دوا یا درې ورځې ور باندې راسي، ل سهار تر شپې بازار ته تک غواړي، د گاک د خوخي سامان قتل غواړي چې ډېر ګران کار دی. نن سبا خو ډېره ګرانی هم ده، کله کله زه منافع ډېره کم ساتم د دې لپاره چې د گاک د خوخي سامانم جوړ شي او زما کاروبارم ختم نشي، په خیبر پختونخوا کې د نوو کاروبار کوونکو د مرستې او لارښوونې لپاره د صوبې د انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ د درشل په نوم یو پروژه کار کوي. دغه اداره جینکو او الکانو ته د کاروبار ډیجیټل او تکنیکی طریقې ورخای او مالی مرستې هم کوي. د پروژې مشر زاهد نواز مشال ریډیو ته ویل چې د خیبر پختونخوا آی ټی بورډ شاوخوا 15 کال مخکې د درشل پروژه پیل کړه چې تر اوسه ډیرو ځوانانو ته د کار روزګار موقع ورکړي دي او هغوی خپل آن لاین کاروبارونه هم چلوي.
جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں روزگار ترلاسہ کول ډیر ګران دی، نو په خیبر پختونخوا کې د ترک انصاف پخوانی حکومت یو نوښت پیل کړ چې په لوی شمیر کې خلکو ته د روزګارونو ورکولو پر ځای ولې نه داسې یو پلیټ فارم جوړ کړو چې پکې خلک تجارتونه روان کړي او نورو ته نوکری ورکړي. په دې کې موږ د یو چت لاندې د دوی مالی مرسته کوو، تربیت ورته ورکوو چې تجارت څه ته وایي، آیډیا یې څنګه عملی شي، نو دا هر څه ورته د یو پلیټ فارم لاندې ملاویږي.
زاهد نواز ویل د دوی د درشل پروژې لاندې یو سل نه اویا کاروبارونه پیل شوي دي چې هر یو کاروبار سلور غړي لري. په دې کې یو سل او شپږ پنځوس جینکو او پنځه سوه او شپږ پنځوس والکانو د کاروبار موقع موندلې دي. نوموړي ویل د صوبې آی ټی بورډ د جی آی ایس یا جینډر انکلوسیو سپیس په نوم یو پروژه پیل کړه چې یوازې د ښځو کاروبار کوونکو لپاره جوړه شوه، نو جینکې او ښځې له داسې فرصتونو ګټه حاصلولی شي. تابند او کائنات مشال ریډیو تویل چې کسوک سرمایه اولری او پسمه طریقہ آن لائن کاروبارو چلول شي نو پکې لکونه روپے ګټل شي.
د مشال ریډیو پراونه وروي. زه اشتیاق مسید یم توسه د ډیرې اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریډیو وروي.